خپل اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د تراګرو د تمویلونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې تراګرې ډلې په پاکستان کې فعاله دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالاتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د تراګرۍ د خپرېدو او تراګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو صحیح لري.
اوسنۍ ښځې ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبدالله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لړزې ورو لېږدوي.
انور وفا سمندر د خپلو تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه راته غږېدلی.
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو که ملتیا مو وکړئ و به یې ورئ. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو په زده کړو او کار د بندیز نه لګوي. نوموړی چې دا مهال په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو په راتلونکي ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جانې ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسني وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو په کړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکړم، ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی. زبا داسې وایم چې ښځه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بنی آدم په وینه کې پرته ده. مونږ تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې امله زه د یو افغاني ښځې مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې داسې ویلی سم چې په نننی افغانستان کې ښځې د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او که دوی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کروندې نه د کور نه د کروندې پوری، د مکتب پوری، د مدرسې پوری، د کار ورشو برابر شي، نو زموږ ړنګ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوشانه می داده چې مون خو وسنۍ شیزه یا وسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس ښځې کارو ته نه ځي، ښځې دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نازېګولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې ښایي هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانخیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر دردېدلي، ځورېدلي او ډېر ستړي ولسي، ډېر رنجونه، ډېر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدله.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالبان، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما یې تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اتنونه به یې، سندرې به یې، خوشحالي ګانې به یې. یعنی موږ دغه همای درلودله چې سوله دې په دغه شکل راشي، مګر متاسفانه سوله په داسې یو انداز، په دغه یو شکل راغله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک خوف زده شول، ټول خلک مایوسه شول.
نغمه جانې، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلا خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالاتو ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ رغېدنه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسم د خپل وطن نه لیرې یم، روحم دا اوسم په موږ باندې. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی ده چې موږ ګرده مایوسه یو، موږ ډېر خفه یو. دلته هنري فعالیتونه څه کولای مخکې له دې نه چې د طالبانو په خطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جانې د سولې د پاره که تاسو سندرې ولرئ. نو موږ ډېر آمادګي نیولی وو، سولې ته مې سندره جوړه کړې وه، ډېره ښکلې سندره چې د همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپلې ټولنې ته. نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یوه برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شئ یوه برخه د همدغې ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالی دی را نواخسته بیننګ، د ګل په شان لالی دی را نواخسته بیننګ، و پتور پیکی دی کند کړم بخما دی نجنګ، یا پتور پیکی دی کند کړم بخما دین جنگ، د ګل په شان لالی دی را نواخسته بیننګ. افغانستان حساب خانه خونه دا دوران چاری سمول بغوړی، د خپل راتلونکي د تاریخ لپاڼو د جنگ تور ککی پکول بغوړی، د پاک مینې په جذبه سره
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا ایتا وطن دا بی ورکازو یا دا زرگی سرا بس دیار شکنا دا تی غم جن وطن فخڑو دخو زبط پاتا یا کزار شکنا او
د نغمی مرکا او د مرکی په پای کې مو د نغمی په حق د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلی شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خاونده د زړه هیلې مې نغمه شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټول گیدې چې ډېره مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما. کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث دی سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دغه چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنې ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی زموږ بدن ده. د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دې به داسې یو مثال ورکړل دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي. په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخیر درته وایي چې نور د تلو نه یې مه پرېږدي. دي
اوس که یو شعر در نه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي. ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر ښه شعر وي. نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا ولري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کی، او بل وخت به دی یو بل شعر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطنی حالت پورې مربوط ده. یو شیر نن ښه لګېږي سبا ښه نه لګېږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي نه، دا خو په ذوق پورې تړلی ده. د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخور ده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه د نقد کړي. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب، د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا، زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تر ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړو، اوس دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا، په جندو زړونه انزور کې مینانو، نن د خلکو د جفاف زد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي، خپل مخې په مجموع کې په هنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال، دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شیر په شریعت کې بیا د هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو په څو وخت کې نه دغه اړخ اگنور کېدلی نسی نه پام نشو غورځېدلی نو دا په کار د هنر خو شیر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنریزې نه وي دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلی استنباط هنر نشی کرده نو دته مجبور هنری هغه کوي بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سی هنری بیا وای
ستاس په شعر کې ولسی رنگونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تېر عمر یو حالت را یادوي نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج و او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي امپتي دا مانا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم ده په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅوي دغه حالت کې هم ځان درولی شي په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي همغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه ناڅه ما خو تبه ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلی نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم جهان بدل کا یا میلن کن کا یا میلن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفری خود نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفری خود یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان لجنازوں صادق سو پکے بید ارمان لجنازوں صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما پنم پا زیارا تو باندے شالما
نصیب معلوم دیکھنا ماتا دا فل
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د مشاعره تیره شپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اسکزیم د خاپوړ او پلرو وطن دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل سوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې سوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخکې ده پر پتح، اول به د خدای نصرت راځي بیا به پتح راځي. دا مجاهدین ته وایم اول د خدای نصرت ته او بیا ستاسو کومک او سبب ده چې تاسو موږ ته استقلال راکا. موږ شملي مودنګي وتاتلې، موږ به پخوا لنګوټه نه سو تړلی، اوس مو لشا دومره چرغلونه هم لګړي. دا ستاسو د وینو برکت ده.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډیره پر یووالي او د جګړې څخه پر کړي کې راڅرخېدل.
پپلزی نه مامزیم نه بلجی نه بارکزی نه اسکزیم د خاپوړو او پلرو وطن دادی اخترزی په دې مازیږم چې یو خلک دی راوتیم.
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بېلابېل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول سوې. هېواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کېږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفاني او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسې شپږ کتابونه چاپ شوي، دغه کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډېر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډېر تر ډېره دوه کلو ته نه رسېږي. څه کم د هغې کرونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال وه تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې، او پونیز کار کاوه د مینې باره کې څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړه، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اوله ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویمه ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو. هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره دی چې یو ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډېر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډېر کار کېدی شي، نور دومره څه ونه شي کولی، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ده په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جک شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه. نو کوروادانه به راځي کس ما ته ویل چې وه سړی ډاکتر څه درته ویلي، ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یخي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي. دا یو غږ رڼا یا درک شوي چې د دغه کتاب نوم ده. تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را دې باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیزنی، هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم.
کله چې انسان په دې طبیعت راویښ سه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویات اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره ساراکښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې، دا یې اول ده. په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر سوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز و توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو ترمنځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم. کنی بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هره شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو کیسې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي، خو په دې له چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنې څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته را کول په دغو شیبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې سي پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څرا ټول دي، او لوستونکي کولی شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ، د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه مو کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا 10 کاله د مخم پیل شوی وو، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه و اوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه، د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، دغه ګرانه عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسی چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای لټول اروا سره مینه کی نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري ده.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پتہ دا زما دو غریب جانانا. جانا